द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه ده. نن د یکشنبه اتوار ورځ کال 2018 د مئی د میاشتې 14 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د مخسن 10 بجې، افغانستان کې 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه سوی ده. د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه کې ستاسو قربانی یو ز کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته په دې خبرونه کې شراغ لاس ته یو تاسو لپاره مهمو موضوعګانو باندې تفصیلي راپورونه لرو. خاول درته وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د چین سرخار بیجنګ کې صدر شی جن پینګ د ایشیا، افریقا او یورپ ترمنځ د ریخمو د لارې جوړونې په اړه د دوه ورځنی نړیوال کانفرنس پرانسته کړی ده. د پاکستان وزیر اعظم وای د لارې له جوړښت څخه به اقتصادي خوشحالی او ثبات هیواد تراشي.
د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی ده چې په سوشل میډیا د آئینی ادارو په ضد پروپاګندا کوونکو خلاف به د سایبر کرایمز د قانون تر مخه کاروي کوي.
او شمالي کوریا نن د یو بل اوږدې فاصلې بلستیک میزایل تجربه کړې ده. جاپان او جنوبي کوریا د دغه تجربې غندنه کړې ده او وایټ هاوس په نړۍ باندې غږ کړی دی چې د پیانګ یانګ پر ضد دی نور سخت بندیزونه عملی کی.
قدر من اوریدونکو اولیدونکو د ټولو تفصیلاتو لپاره موږ سره په خبرونه کې ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د زو خپل اولنی ریپورت اړخته. د چین صدر شی جن پینګ نن په بیجنګ کې د سړکونو په اړه د دوه ورځنی کانفرنس پرانسته کړې ده. دغه نه صرف یو سړک دی بلکې د ایشیا، یورپ او د منځنی آسیا ترمنځ ملابهونکې لوی لار ده چې ورسره د اربونو ډالره پروژې یا منصوبې هم شامل دي. د دغه کانفرنس لپاره د روس صدر ولادیمیر پوتین په شمول یو کم دیرش نړیوال مشران ورغلي دي او په دې کې د سلونا زیاتو هیوادونو نمائندگان برخه اخلي. بیجنګ کې د دې کانفرنس هدف د نړیوال پرمختیا او د ایشیا، افریقا او اروپا ترمنځ د پراخه رابطو لپاره د پخوانی ریخمی لارې بیرته جوړول دي. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال اورنگزیب خان په خپل ریپورت کې راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي د چین لخوا یو سیمه یو سړک منصوبه د سیمې ټولو هیوادونو لپاره به ګټور وي او دا چې د منصوبې له وجې به پاکستان کې په ترخګرۍ کابو موندلو کې به مدد ملاویږي. د چین بیجنګ ښار کې ون بیلټ ون روډ یا یو سیمه یو سړک نومې منصوبې په هکله یوې غونډې ته وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي امن نه بغیر ترقی ممکن نه ده او اقتصادي ترقی به سیمه ییز هیوادونو تر څنګ مثبت رابطو له وجې به زیاتیږي. وزیر اعظم ویلي دي که چیرې ترخګري ختمول غواړو نو برداشت به زیاتول وي او نورو کلتورونو قبلول به وي.
وی ار اولسو ټراینګ ټو بیلډ ا پیسفل کنیکټډ اینڈ کیرینګ نیبرهود. اٹ از ټایم وی ٹرانسینڈ اور ڈیفرنسز، ریزالو کانفلیکٹس تھرو ڈائیلاگ اینڈ ڈپلومیسی اینڈ لیو ا لیگیسی آف پیس فار فیوچر جنریشنز.
وزیر اعظم نواز شریف وی چې گاونډي هیوادونو سره پر امن پاتې کېدو او رابطې زیاتولو هڅه کوو او غواړو گاونډي هیوادونو سره مسلې د مذاکراتو د لارې هوارې کړو. وزیر اعظم نواز شریف گاونډي هیوادونو سره رابطې زیاتولو خبره داسې حل کړې ده چې موجوده وخت د پاکستان درې نږدې گاونډي هیوادونه افغانستان، ایران او هند سره تعلقات خراب روان دي او دا درې واړه هیوادونه په پاکستان تور لګوي چې د ترخګر ډلو مرستې کوي او د پاکستان ځمکه د ترخګر د هیوادونو پر ضد استعمالوي. وزیر اعظم تم څرګنده کړې ده چین لخوا یو سیمه یو سړک منصوبې له وجې به سیمه کې موجود هیوادونو ترمنځ مسلې هوارولو کې به مدد ملاویږي. پاک چین اقتصادي رهدارې منصوبې په حق له وزیر اعظم ویلي دي پاکستان کې په دې منصوبو کار روان دی او د لوجې به غریبي ختميږي. د وزیر اعظم په دې بیان ورسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي د پاکستان وزیر اعظم دلته سی پیک منصوبو ته زبانی ضربونه ورکوي او دومره ګټې به دین نه وي څومره چې وزیر اعظم ورنه تم ساتلې ده. سید عالم مسعود وایي
وزیر رازم خو په پاکستان کې چې کم چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور جوړ جوړیږي نو هغوی ته څه ډېر زیات ضربونه ورکوي. دغه د اوبار چې کوم دی ون بیلټ ون روډ چې مجموعي کم د چاینا دا ټول منصوبه ده، د هغې نه خو دومره کېدی شي د پاکستان د سی پیک نه دومره نه شي کېدی. خو بهرحال د پاکستان سی پیک ام که چېرته په همدغه لاره لاړ شي چې په کوم باندې زه روان کړی دی، چې په کوم لاهور باندې زه روان کړی دی، نو دغه به په دې ملک کې د قومونو د صوبو د طبقو ترمنځ د جګړو سبب جوړي. دا به د ځان سره اور راوړي، دا به د ځان سره لمبې راوړي، دا به د ځان سره تضادات راوړي، دا به ډېر لوی مسله راوړي.
یوه سیمه یو سړک منصوبې په هکله د غونډې دا وینا په وخت د چین صدر ویلي دي د دې صدې ټولو نه لوی منصوبه ده او ورنه به د ګرد نړۍ خلک به ګټه پورته کوي. چینی صدر وینا وه چین د نړۍ شپېته هیوادونو سره بیلټ اینڈ روډ نومې دا منصوبه پیل کړې ده. بیلټ اینڈ روډ یا یو سیمه یو سړک نومې دا منصوبه د چین لخوا تجارتي منصوبه ده او د دې افتتاح لپاره د وخت چین کې یو کم درشت هیوادونو مشران او نمایندګان موجود دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
درمنو اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د پاکستان د اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب سوشل میډیا استعمالونکو ټولو ته خبرداري ورکړې ده چې په آئینی ریاستي ادارو په ضد بیانونو زده لاس واخلي، او دا هم چې هغه ټول اکاونټونه کم سي د ریاستي ادارو په ضد پروپاګاندا خوروي د سارنې لاندې دي، او دوی دا زیاته کړې ده چې د اکاونټونو په ضد به د سایبر کرایم د قانون تر مخه کاروای کوي. هم په دې لړکی تاسو ته راپور وړاندې کوو. تفصیلی راپور پیر ولایت شاه راپور دی.
د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا هیواد کې سوشل میډیا کاروونکو ته په خپلو حدونو کې اوسېدلو په حق له خبردارو لړۍ دوام لري، او د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې حکومت به د سوشل میډیا د لارې آئینی ادارو په ضد څه قسمه پروپاګاندا اجازت نه ورکوي. بلخوا د انټرنیټ استعمالونکو د حقونو کارمندان دغه حکومتي خبرداري د اولس د بنیادی حقونو په ضد بلي. د اطلاعات وفاقي وزیر مریم اورنګزیب په سوشل میډیا کې د آئینی ادارو په ضد مواد شایع کوونکي تنانو ته سختو قانوني کاروایو سره مخ کېدلو خبرداري ورکړې دي. د وفاقي وزیر لخوا جاری کړې شوې بیان تر مخه ځنی عناصر د سوشل میډیا د لارې د پاکستان آئینی او ریاستي ادارو په ضد بې ځایه پروپیګنډې کوي. بیان زیاتوي چې د کومو اکاونټونو نه دغه پروپیګنډ کیږي هغه د حکومتي څارنې نه بچ نشي پاتې کېدلی، او دا چې بیا د دغه عناصر قانوني کاروایو ته هم ځانو نیسي. دا په داسې حال چې د سترې محکمې لخوا د وزیر اعظم نواز شریف د خاندان په حق له پاناما رسوایو قضیې فیصلې په سر ټولنیز رابطو په ویبپاڼو د عام ولس غبرګون په لیدو کې راځي، او سر وزیړوندې د حکومت او فوج ترمنځ ډان لیکس په معامله شوې مفاهمت په ضد هم سوشل میډیا کې ریاستي ادارو په ضد نیوکې کیږي. پاکستان کې د انټرنیټ د کاروونکو د حقونو یو کارمند اسامه خلجی تازه حکومتي خبرداري هم د دغه معاملاتو سره تړي.
پاکستان مسلم لیگ نن کو گورے نو بالکل میڈیا سرا یا سوشل میڈیا باندے یا بل سائبر کرائم بل گو رہے دے چے دے بالکل دا سے ڈکٹیٹرانو پشانت کار کئی دا جمہوری حکومت پشانت دے نہ کئی لگیا دی سکا چے ٹولو کے مخ کے کھو گو رہے دے چے دے پاناما چے پورا کیس را غلے دے نو دے غاری چے سوشل میڈیا کے اگے بارے کے ذات سو خبر او نہ کی سکا چے اگے تے خطرہ لگی جانتا. دویم دا خبره ده چې دا چاینا او سعودي عرب او دای ملکونو سره چې دای سمره پرسنل ریلیشنز دی عرب ملکونو سره، بیا چاینا سره چې فوج والا ریلیشنز دی، نو هغه وجه نم دی غاړي چې خلک دې باره کې څه خبره ونه کی.
سروز اڑوان د پاکستان د ټلیفون محکمه پی ټی ای لخوا موبایل کاروونکو ملیونونو خلکو ته یو پیغام کې ویلی شو چې انټرنیټ د لارې د مذهب سپکاوي مواد خېجول یو قابلیت سزا جرم دی، او دې ته په عکس العمل کې د پاکستان په کچه د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی مشر اسما جانګیر ویلو چې د هیواد د آبادې 95% برخه مسلمانان دي، او د اسما جانګیر په وینا آیا د حکومت مطلب دا دی چې ګنی د مسلمانانو د غلوي اکثریت د مذهب سپکاوي کول غواړي. او سماجی کارمند اسامه خلجی هم دا نظر لري چې حکومت د خلکو د بیان د ازادۍ حق شو کولو لپاره کله د مذهب او کله د ریاستي او آئینی ادارو د تحفظ نوم استعمالوي.
کتا څه زمغه آئین وګورئ نو آرټیکل 19 چې د زمغه د آئین هغه د فریډم اف ایکسپریشن هغه د هغه کې آئین مونږ ته د حق راکړي، اس چې دا آئینی حق دی او تبیا خلکو ته هغه آئینی حق نه یاره لګیا دا خو حکومت بالکل چې خپل چې کم اختیار دی خپل چې کم کار دی هغه خلاف دی لګیا پی ٹی اے والا هم چې دا میسیجز اسی خلکو ته چې تاسو دا توینی رسالت چې دی دا هغه وجه نه چې دی تاسو ته مسله کې دی شي خو اکثر دا حکومت توینی رسالت چې دی هغه بهانه استعمالی لګیا دی خلکو ته چپ کولو ته پاره ادامي ډېر غلط خبره ده چې دا مذهب چې د استعمالي لګیا د خلکو ته چپ کولو ته پاره
د پاکستان د پارلمان لخوا منظور کړی شوی قانون د لاندې حکومت او فوزی ادارو ته کمپیوټر موبایل او ټولنیز ویبپاڼو کارونکو د سارنې او د دوی خلاف کاروایو لپاره پراخ اختیارات ورکړي شوی دي او سمو دړوند د پاکستان پایتخت اسلام آباد پینډې او د پنجاب ایالت بیلابیل برخونه د سوشل میډیا یو شمیر فعال کارمندانو بې درکه کېدلو په سر ټول ملک سخت غبرګون پلیدو کې راغلی او د مدني ټولنې تنظیمونو د دغه پیښو الزام د ملک په فوزي استخباراتي ادارو لګولو خو د پاکستان حکومت او فوز دغه الزامات رد کړي وو پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی په پاکستان کې د اوسنی حکومت درې کال شوې دي یعنی د دې مطلب دا دی چې یو کال راتلونکو انتخاباتو ته پاتې دی او ځینې سیاسي ګوندونو خپل کمپینونه د اوس نه هم شروع کړي دي پاکستان پیپلز ګوند په خیبر پختونخوا کې هغه شان زیاته موجودګي او نمائندګي نه لري څنګه چې په سند کې لري په پنجاب کې ده د پاکستان پخوانی صدر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د خیبر پختونخوا سرخار پیښور په سفر باندې دی نن یې دویمه ورځ وه او راتلونکي سورې به هم هلته وي بیلابیلو سیمو کې د سیاسي مشرانو سره خبرې اترې کوي زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ په پیښور کې د ډیبر ریډیو خبریال ارشد مومن سره خبرې اترې کړې دي د دغه سفر په حق له او چې څه هغوی هلته د بیلابیلو ورځو پلانونه لري د دې نور حال دوی د هغه ځینې راکوي
پخوانی صدر آصف علي زرداری چې کوم دی هغه نن پیښور کې دویمه ورځ ده امکان لري چې دوی درې یا څلور ورځې چې کوم دی پیښور کې سار شي دلته سیاسي کارپوهان چې کوم دي هغه ورته په دې نظر ګوري چې دا د دوی یو سیاسي دوره ده په خیبر پختونخوا کې د تیر الیکشن کې چې کوم دی دا دوی سیاسي پوزیشن چې کوم دی د نورو ګوندونو مقابله کې کمزورې وو دوی اوس غواړي چې د خپل پوزیشن بیا جوړ کړي او راتلونکي کې ټاکنو لپاره تیاری ونیسي قبایلي سیمو په اړه باندې دا ویلي دي چې موږ قبایلی سیمو ولست خپل اختیارات ورکول غواړو دا وی چې کوم حقوق دي هغه دي ته ورکول غواړو په خصوصي توګه چې کوم ځوانان دي اول ته زنانه دي هغه موږ د نور هیواد چې کوم دي د هغه ځوانانو او د زنانو برابر راوستل غواړو هغه که څه هم چې تاسو ته پته ده د پیپلز پارټي په خوانی دریز دي چې قبایلی علاقې د خبر پختونخوا کې شامل شي او دلته د پاکستان چې کوم آینده هغه دي ته وغځول شي او څنګه چې د دې احساسي محرومیت دي د موجوده اختیار قانون دغه احساس محرومۍ په دې طریقو باندې ختم کړی شي نو د قبایلی سیمو په اړه باندې دغه خبرې کړي
او ارشد مومن د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د امنیت او د پاکستان د بهرنیو چارو په تګلارې باندې څه ویلي آصف علي زرداری او کڅنګ
بالکل جی د دوی د دې دورې مهمه خبرې هم دغه وی او د افغانستان او د هند سره د پاکستان چې کوم فاتي حکومت ته هغه په تعلقاتو باندې نوکې کړې دي او هغه دا وی دي دا وی کړی و چې د زمونږ وخت کې د دې چې کله حکومت او افغانستان سره هم تعلقات خو او هند سره هم تعلقات خو د افغانستان په اړه باندې خصوصي دا وی دي چې دوی سره دوستانه تعلقات په کار دي ځکه چې دا د دې غونډي هیواد دی د خبر پښتونخوا حکومت باندې دا نوکې کړې دي چې په د دې څوبه کې اور د دې لا یاد او کمې زنانه چې دي او مشومان چې زنانه چې کوم دي هغه کوم دي مشومان یې کوم دي خو د خبر پښتون په حکومت چې کوم دي هغه لپاره دې نه دی خبر هغه د لفظ استعمال کړی دی چې دې لپاره دې نه دی خبر چې د دې په څوبه کې څه قسم هغه کوم دي او دا د ټول خبرې چې کوم دي د سیاسي کارپوهان ورته په دې نظر باندې ګوري چې دا راتلونکي الیکشن لپاره تیاری کوي او ځکه چې تاسو کتلین دي د دې په وخت کې د سیاسي امنیت وځ چې کومه دا هغه کومه ډېر خنه و کال 2012 کې دوی چې کوم قبایلی سیمه کې اصلاحات کړو په هغه باندې یو څه کیږي چې دغه اصلاحات چې کوم دي دغه مکمل نو ځکه چې چرته دوی د مغخته نو مکمل چې کوم دي اوس غوښتنه کوي دا هغه وخت کې د دوی په لاس کې و چې را خبر پښتونخوا کې شامل کړي وي د پاکستان عین چې کوم دي هغه قبایلی سیمه ته غزول دي نو دلته په سیاسي پلان چې کوم دي هغه
ډیر مننه ارشد مومن صاحب او د ځان خیال ساتئ
خوشاله اوسئ مهرباني
کدرمنو اوریدونکو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د پاکستان افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک لاره لیا په لسم ورځ هم تړلې ده. که څه هم د پاکستان افغانستان ترمنځ د تجارت سامانونه یو بل ایوادونه ته وړل کیږي او راوړل کیږي، هم د میوه سیده د افغانستان څخه پاکستان ته راوړل کیږي، خو شش کال د افغانستان رخته کاربنده ګر او وای چې شش کال دوی ته نه پیسې ورکړې دي او نه د میوو د راغشتونو لپاره څه خبرې ترې کړې دي. په دې اړه نور تفصيلات د نعمت سرحدي په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان د تر میوو لو منډه پاکستان ده. د افغانستان د سویلي ولایت کندهار انار او انګور او د پاکستان د چمن او پلي تورڅرمه افغان منټیکو ارغسان معروف کدنۍ رباط او تختپل د سیمو خټکی خو بیا زیاتر د چمن د لارې او پاکستان ته راوړل کیږي چې دغه پرنګژړ او خوږو خټکی سیزن به پر روانه میاشت کې شروع کیږي. خو د دغه تر میوو دلته په چمن کې بیوپاریان وای چې سش کال دوی د افغان د تر میوو د بزګرانو او بیوپاریانو سره هیڅ قسمه تماس نه دی نیولی. دوی د کال په سر کې هلته پیسې استوي او د باغونو پلیزونو سوداوي کوي، خو د پولې په واري واري د بندېدو له امله تیر کال دوی په لکون روپو زیانونه ویوړل. یو بیوپاری وای
کوم وخت چې موږ خټکی والا ته پیسې ورکړي وي، کادونې مو ورکړي وو، شان ورکړي وو، هغه لار بند شوه. نو د میاشت لپاره موږ سره ډېر سخت تاوانونه نقصانونه موږ کاټ کړو. نو لیازه سږ کال چې دي حالات پر پولې سټ نه دي، موږ ګرځدا پیسې لا کړی دی چې نه کاد مور کړی دی، نه پیسې ورکړی دی، نه مې تخمونه ورکړی دی. موږ په لکونو تاوانونه د هغه پروسس کانسلا وړي دي برداشت کړي مې دي. خو سږ کال نه انګور والا ته نه خټکی والا ته موږ چا تم نه پیسې ورکو. اوس موږ ګرځدا اراده ده چې دا کار بس ختم کړو، نه وکړو د افغانستان سره موږ درشه ورشه لین مین کاټ.
د پاکستان او افغانستان د ګډو د صنایعو د خونې په خوانې مشر انجنیر داروخان اڅکزی وای دوی میاشتې مخکې دغه پل د بندېدو له امله دواړه غاړو ته تجاران په کورونو روپو زیانونو سره مخامخ شول. تیر کال چې پل بند شوه هغه زیانونه خو د دې څخه علاوه دي. مسلسله دغه رنګ پل د بندېدو له امله اوس د چمن د پولې له لارې تجارت کچه ډېره راکمه شوې ده. که زه دا ووایم په نیمایي شوې ده هم عجبه خبره نه ده. خود چمن د پاکستانی ګمرک یو چارواکی ادی رضا وای چې واځي حکومت د پاکستان د ایکسپورت او امپورت ډیپټی په مت کې روزانه د دروي څخه تر 400 کروڑ روپو پورې محصول رسیدي. خود پولی د بندېدو له امله حکومت پاکستان د دغه محصول څخه محروم پاتې دی او د افغانستان د ګمرک د محصول هم څه دارنګ صورتحال دی. د دې سره سم په ویش منډي کاروباري مرکز کې په زورونو د چمن شاریا چې الته کاروبار کوي هغه خپل ګټه چمن پاکستان ته راوړي. خپویش منډي کې د کروڑو روپو مالونه په کانټینرانو کې بند پاتې دي او دغه ځایي تجارانو خپل مالونه خرڅلاو ته نسی ورتلای او دغه پوله د سنن لسم ورځ هم هغه رنګ بند پاتې ده او د پولې دواړه غاړو ته د سوداګری مالونه څخه ډک په سوونو ټرکان ولاړ دي او تر دمګړي پورې د پولې د خلاصې دوه په حق له څه قسمه پیشرفت نه دي ښکاره شوی. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، ټي وی چمن.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. شمالي کوریا نن د یو بل بیلستیک میزایل تجربه کړې ده چې د اوږدې فاصله پورې خپل نښه ویشتې شي. امریکي او جاپان د دغه میزایل آزموینې غندنه کړې ده. جاپان هم جاپان او جنوبی کوریا د دې غندنه کړې ده او امریکې په نړۍ غږ کړی دی چې د شمالي کوریا پر ضد نور سخت بندیزونه عملي کړي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو سره زمونږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
شمالی کوریا د اتوار په ورځ د لوړ زاویه په مدار تلونکي یو نوی میزایل تجربه کړي چې 15,000 کیلومتر پورې لری سفر کولی شي. د میزایل تجربې په اړه وایټ هاوس سخت غبرګون ښکاره کړی او ویلي داسې تجربې نړیوال قوتونه مجبوره کوي چې د شمالی کوریا په ضد سخت بندیزونه ولګوي. د نن مخکې جاپان هم د شمالی کوریا د میزایل تجربه غندلی او د سیمې امنیت لپاره یو لوی خطر ګڼي. هغه زیاتوي چې دا د شمالی کوریا د وسلو پروګرام په اړه د ملګري ملتونو قرارداد سرغړنول دي. د جاپان وزیر اعظم شینزو ابي خپل حکومت ته امر جاری کړی چې هر قسم حالات ته چمتو اوسېږي. د جاپان د دفاع وزیر ټومی لنډا په ټوکیو کې خبریالانو ته ویلي بلستیک میزایل زموږ هیواد لپاره لوی خطر جوړوي او موږ د سویلي کوریا او امریکا سره په ګډه کار کوو او د میزایل په اړه معلومات راغونډوو چې هر حال کې د هیواد امن یقیني کړو. د هغې په وینا دا یو نوی قسم میزایل ښکاري کوم چې لوړ زاویه په مدار داغلی شي او 2000 کیلومتره سفر په 30 منټه کې کولی شي او دا 200 کیلومتره فاصله وروسته په جاپان سمندر کې غورځېدلی شي. چین په شمالی کوریا ټینګار کړی چې په سیمه کې تاوتریخوالی دی کم کړي. د چین بهرانو چارو وزارت د پینګ یانګ مخالفت کړی او وایي دا تجربه د ملګرو ملتونو قرارداد سرغړنول دي. چین د شمالی کوریا په نړۍ کې یوازنی لوی ملګری دی او دواړه په ګډه کاروبار هم کوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دی په خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د فرانس نوې منتخب صدر نن په پاریس کې د صدارت د سوکې سوګن پورته کړی دی. د فرانس پخوانی صدر فرانسوا اولاند نن پالسی پیلس کې د نوې صدر ایمانوئل میکران ته هرکلی ویلی. په دې اړه نور تفصیلات د ډیوا همکار محمد اکرام په راپور کې درته وړاندې کوو.
دوه کال وړاندې چې کله یو کم سلبیخ کلن ایمانوئل میکران د منصبلوه د یورپی یونین پلوی امیدوار په هیڅ د فرانس صدارت څوکۍ لپاره د ملک غټو سیاسي پاټو د مرستې بغیر خپل سیاسي کمپاین شروع کو، نو ډیرو ته دا یو نه ترلاسه کوونکی مقصد ښکارېدو. میکران ته د فرانس صدارتي ماڼۍ الیسی پیلس کې تلونکي صدر فرانسوا اولاند نن سختي وخت هرکلی وویل. میکران د کامیابۍ ترلاسه کوونکی مشر په هیڅ شهرت لري چې په انتخاباتو کې د نوموړي د ګټې نه ښکاره کیږي. د ایمانوئل میکران مخې ته د هر وخت نه زیات غټ چیلنجونه پراته دي. د صدارت څوکۍ ترلاسه کولو دستورې په وخت میکران وویل د هغه مقصد به فرانس یو ځل بیا را یو ځای کول وي. نوموړي وویل نړۍ ته د هغه څه ضرورت دی چې فرانس یې تعلیم ورکړی. فرانس د لسیزو پورې په ځان اوس شک کوو او دا چې نړۍ او یورپ د هر وخت نه زیات فرانس ته ضرورت لري. نوموړي وویل هغه ته ورکړل شوی اختیار به فرانس ته یو ځل بیا اعتماد ورکي چې په خپل ځان یقین وکړي. نوموړي زیاته کړه خپل اولس په قانع کوي چې د فرانس طاقت په کمیدو نه دی، بلکې دوی د بیا را اوچتېدو په غاړه ولاړ دي. د فرانس را یو ځای کول به د نوموړي مخې ته غټ چیلنج وي. د فرانس دویمې مرحلې انتخاباتو کې 21 میلیونه خلکو میکران ته او 12 میلیونه خلکو ښي اړخه قام پرست صدارتي امیدوارې میرین لیپن ته ووټ ورکړو. په میلیونونو خلکو په انتخاباتو کې خپل رائے نه ورکړي او 4 میلیونه خلکو د دواړه امیدوارانو لپاره د ناخوخۍ د نخې په توګه د ووټ په کاغذ یو امیدوار ته هم نخا نه وکړي. په داسې حال چې د ملک نیمه آبادی د یورپی یونین غړیتوب په حق کې نه ده، میکران ته د مرستې لپاره په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کولو چیلنج مخې ته دی، د کوم لپاره چې به راتلونکي میاشت انتخابات کیږي. کچري نوموړي اکثریت ترلاسه نکړي نو هغه به په پارلمان کې یو مرکزی ائتلاف جوړوي. نظر پوښتنې ښایي نوموړی به د 1500 او 1800 سیټونو په پارلمان کې ګټه ترلاسه کړي، خو د دې زیات انحصار به په دې وي چې هغه څوک خپل وزیر اعظم ټاکي. د فرانس نوی صدر به د ګل پورس په خپل اولنۍ سرکاري دوره جرمني ته ځي. هلته به نوموړی د جرمني چانسلر انګلا مارکل سره ملاقات کوي. میرمن مارکل د نوموړي په ټاکنه دا خبره منلې چې یورپی یونین د میکران نه څومره تمې لري، او ویلو د فرانس په میلیونونو خلکو ترڅنګ جرمني او ټول یورپ کې ګڼ شمېر خلک د میکران نه ډېر امیدونه لري.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي، خو د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
VOA دیوا. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی، او اوس همزو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوی دي، زمونږ همکار مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړي.
د پاکستان حفاظتي چارواکو تیر کال د بلوچستان په ناقلار صوبه بلوچستان کې د هندوستان یو پخوانی فوجي کلبوشن یادیو پاکستان کې د جاسوسۍ کولو، په خصوصي توګه بلوچستان کې یاغیانو سره په اړیکو ساتلو او دغلته د الغو تلغو جوړولو په تورونو کې نیولی وو، او اوس ورته په فوجي عدالت کې د مقدمې چلولو وروسته د 500 سزا اورولی شوې ده. د هندوستان حکومت د دې سزا خلاف د کلبوشن یادیو د مقدمې د انصاف عالمی عدالت ته د اوړلو فیصله کړې ده. نن د برطانیې په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې د کلبوشن یادیو د مقدمې د انصاف عالمی عدالت ته د اوړلو د هندوستان په اقدام یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د انصاف عالمی عدالت ته به د ګل په ورځ د پاکستان او د هندوستان ترمنځ جوړه تنازع وړاندې کولی شي، کومه چې د هندوستان یو پخوانی فوزی کلبوشن یادیو ته د پاکستان یو فوزی عدالت نه د 500 د اورولې شوی سزا خلاف ده. د هندوستان او پاکستان ترمنځ تعلقات په تیر ستمبر کې د هندوستان د 13 فوزیانو د قتل کېدو وروسته ډیر زیات توجن شوی دی. هندوستان د انصاف عالمی عدالت تخپل فریاد کې ویلي دي چې پاکستان کلبوشن یادیو سره د ملاقات دپاره د هندوستان 14 خواستونه رد کړي دي. دا د بین الاقوامي قانون خلاف ده. فاینانشل ټایمز خپل بزمون کې لیکي چې هندوستان په خپل دې خبره ټینګ دی چې کلبوشن یادیو د ایران نه اوچت کړی شوی دی، چرته چې د هغه خپل کاروبارو، خو د پاکستان دعوه ده چې کلبوشن یې بلوچستان کې نیولی دی. مضمون زیاتوي چې د انصاف عالمی عدالت ته د خپلې مقدمې په اوړلو هندوستان د خپل دې پخوانی موقف نه بدله لار اختیار کړی ده چې پاکستان سره به اختلافات په دو اړخي د بنیاد اواری، او په دې کې به بین الاقوامي منځګړتیا نه مني. فاینانشل ټایمز لیکي د پاکستان شک دی چې هندوستان د کلبوشن په سر د سوداوازۍ کولو دپاره د پاکستان یو ریټایرډ فوجي افسر نیپال ته د تلو په وخت د نیمې لارې نه اوچت کړی دی. د پاکستان دغه فوجي افسر ته په نیپال کې د ملازمت پیشکش شوی وو، او دی د انټرویو د پاره نیپال ته روانو. فاینانشل ټایمز خپل مضمون کې زیاتوي چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د تعلقات د هندوستان د ولقي لاندې کشمیر کې د اړیګړي په زیاتېدو هم خراب شوی دی. هندوستان تور لګی چې د کشمیر دننه فساد کې د پاکستان لاس دی، خو د پاکستان د وزیر اعظم کشر رور او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د هندوستان دا تورونه رد کړی دي. شهباز شریف البته خبرداري ورکړې دی چې په کشمیر کې د جاری فساد د لاسه جنگ انختې شي. فاینانشل ټایمز د خپل مضمون په اخر کې د رایل یونائیټډ سروسز انسټیټیوټ د یو ستر څېړنکار د خاغلی جوشی د دې بیان حواله ورکړی دا چې هندوستان پاکستان ته د دې خبرې د اشاره ورکولو کوشش کوي چې هندوستان د فوزی طاقت نه په کار اخیستو د زړه د خلاصه غور کوي. خاغلی جوشی دا هم ویلی دی چې د فوزی طاقت په استعمال کې هندوستان ډیر سنجیده دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوسو د خیبر پختونخوا مانسهرې سیمې ګړی حبیب الله کې د یو جنۍ سره تعلق لرلو په سر یو هلک په کانو او په لرګو باندې وژلې دی. د دې فیصله د کلی ځای خلکو کړی ده او په لار کې د غتن وژلې دی. نور تفصیل پہ زمنگا همکار نصیر کاکڑ پسیم کی د ڈیو ریڈیو خبریال احسان محمد خان نه پختلې.
دا د غړی حبیب الله چې کوم کله ده د لولا شوال ډیرا په دغه ځای کې دا پیښه شوې ده په 2 اپریل باندې چې د کوم د غلی میرا کوم کله ده د دې کلی اوسیدونکو چې دی په دغه ځای کې راغون شو او درغون دي دوه وروستو عبدالستار نومي یو ځوان چې د امبولانس ډرایور وو په تبات کې به یو شخصي امبولانس پای چلاو دغه لکه ونی وو او د هغې وروستو راوست نږدې چې کوم سړک او کوم چې مرکزی ځای او دغل تکي اغل تکي راوستو او د هغې وروستو بیا دغه چې کوم بلوګر وو دی په خپل کې په دغه ځای کې ځای او سیدونکو دا وای چې دی عدالت ولګو دی دغه ځای کې فیصله وکړه چې دا لکه چې د عبدالستار د ځای د غلی میرا کلی اوسیدونکو یو جنای سره تعلق وو د هغې سره په جنګلو او هم دغه وجه باندې اغي دا فیصله وکړه چې د پدغه ځای کې په ګټانو باندې وشتل شي د سنسار کړی شي او بیا د هغه ورستو بلوګرو ځای اوسیدونکو وای چې هغه بیا په کوټکو په لختو باندې او په کانو باندې دغه لکو وشت او د هغه لامل د لک چې د مرش د کوم نوم چې عبدالستار خود لکیږي او هغه د دلولا د شوال درې اوسیدونکو جی
احسان محمد خان دا پیش شاوخوا 22 درویشت ورځې مخکې رامنځته شوې ده. نو ولې ځایي مطبوعات ځایي خلک او د مدني ټولنې چې کومې ډلې دي هغه ورباندې پټه خوله وو؟
دا څه چې هم په هغه ورځ باندې چې په کومه ورځ باندې دا لک وجل شوې ده او بل وګرو د په کانو په کوټکو باندې وهلې او دا غي ورستو د ورور چې ارشد نومې ده هغه پولیسټانه ته راغلې او هغه په دغه ځای کې مقدمه هم درج کړې و. خو دا څه چې دا په دې کې وس هم هغه قبایلی روایت او هغه شانویر وس هم موجود ده چې دغه ویری لوجه میډیا ته ځای اوسیدونکو چې دی هغه خبره نه کوي. نن چې دومره ورځې تیرې شوې هم دی او زه خپله په دغه غریزي سیمه کې اوس موجود هم یم خو د ځای اوسیدونکو د خولې ډېر په ګران باندې د دغه پیښې په حق باندې چې کوم صورتحال له کوم چې هغه سړي دلی وي هغه اوس هم ډېر په ویره وي. د دې وروسته هم هغه ویره پرته ده چې د ځای کوم چې با سره خلک وي یا با سره تبکی دي یا د دغه فکر لرونکو کوم خلک دي هغه دومره زور ور دی چې د هغې د ویری بیا دغه قسمه کوم خبرې دي دا د میډیا نه پټ ساتل کیږي او د دې وجه بیا میډیا ته ډیر په د وخت ریدو ورستو دا قسمه کوم خبرونه وي. د دې نه وړاندې هم ډیر ځل شوې دي په منصره کې هم کوم چې منصره د زلې سرخط په هغه ځای کې هم د جنکو په خپل باندې یا دغه قسمه کوم تورونو کې الکان هم وجل شوې دي بیا په جنکو باندې هم دغه تورونه لګول شوې دي هغه هم څنګه سر کړې شوې دي. خو دغه خبرونه چې دي دا هم د دې ورستو هغه یره پرته وی چې هغه کومه طبقه وی کوم سوچ لرونکي چې هغه
سم ده. خو احسان محمد خان د دې پیښو ورسته اوس هم چې په مطبوعاتو کې راغله دي او خلک په خبر سو پولیسو څنګه مناخسه دي سیاسي ګوندونه ورته څه پلان لري؟
داسې ده چې سیاسي ګوندونو خو په دې اکله باندې تر اوسه پورې غږ نه دی پورته کړی. خو د پولیس چارواکي وایي یاسر خان چې هغه خپله د دې پولیس تانې کوم مشر دی د هغه په وینا باندې چې درې تنانې په دې کې نیولې دي، خو یو تن چې کوم مرکزي په دې کې تورن و هغه بهر هیواد ته تښتېدلی دی سعودي عربستان ته، هغه په تېښته کې بریالی شوی دی. او دولس نور تنان چې دی وایي چې هغه پټ دي، خو د هغې د نیولو لپاره هم دي ځای په ځای باندې هغه لټنه کوي او وایي چې ډېر ژر به ونیول شي. البته د مدني ټولنې چې کوم خلک دی هغه اوس د دغه خبر خورېدو، ځکه چې په دې اکله باندې یو ویډیو هم مخامخ راغلی ده چې په هغه ویډیو کې دغه خلک خبرې اترې کوي، دي هغه فیصله کوي، او کوم وخت چې هغه عدالت لګولی او په سړک باندې هغه په هغه ویډیو کې ښکاریږي. نو هم د دې وجه اوس مدني ټولنه هم په دې باندې د هغې لخوا عکس العمل اوس په مخ باندې راځي. خو دا اوس لومړۍ ورځ ده چې دغه په میډیا کې دغه خبر خورېږي او د دې پیښې په هکله باندې تفصیلات ښودل کېږي.
ډېره مننه احسان محمد خان، او د ځان پام ساتئ.
ستاسو هم مننه.
درمون اوریدونکو دا وایس اف امریکا ڈی ودا یو بل راپور درته وړاندې کوو. د پاکستان قبایلی سیمې کورمی ایجنسی کې انتظامی چارواکي وایي چې نن سهار وسلوالو دوه حکومتي چارواکي په ډزو وژلې دي. دوی بیلابیل ډلو لشکر جنگوی العالمی او ټی ټی پی کاری سیف الله ډلې د دې ذمہواری په خپل سر اخیستې ده. په دې اړه نور تفصیلات تاسو عدنان بیٹنی په راپور کې وړاندې کوو.
د افغانستان پولیس سره په سیرا پاکستان قبایلی سیمه کورما ایجنسی په بور علاقه کې نو معلومه وسلوالو په ډزو کې پولیټیکل انتظامیه دوه چارواکي وژل دي. انتظامیه چارواکي هم په خلای کوي او وایي دغه پیښه د افغان پولیس سره په سیرما کوزه کورما ایجنسی بور علاقې په اولی علاقه کې رامنځته شوې، چېرته کې ور په ډیوټي مامور پولیټیکل مارټ سرفراز او د هغه ساتونکو په ډزو سره وژل دي. زیاتوي د هغو مړي ترلاسه کېدو وروسته یې خپلو خپلوانو ته حواله کړي. د دې پیښې ذمہواري د پاکستاني طالبانو دوه بیلابیل ډلو لشکر جنگوي عالمی او قاری سیف الله مسعود پر غاړه اخستې ده. کورما ایجنسی د پاکستان هغه قبایلی سیمه ده چې د افغانستان سره پوله لري او په زیات شمیر پکښې شیعه مسلمانان میشته دي، او په تېر شویو وختونو کې ترهګریزو بریدونو تر څنګ فرقه ییزې پیښو سره زیاته مخامخ پاتې شوې ده. تېره ورځ هم چارواکو ویلي وو چې د پولې پورې غاړې له افغانستان څخه د پولې دې غاړې ته ډزې شوې چې په نتیجه کې د ملیشا دوه عسکر ټپي شوي. د جمعې په ورځ هم چارواکو د یو ځل مرګي برید کوونکي د نیولو دفاع کړې وه. په کورما ایجنسۍ کې په تېره لنډه موده کې نږدې درې غټ وسلوال بریدونه ترسره شوي چې پکښې دوه ځنمرګي بریدونه هم شامل دي، او تر درې سوه نه زیات کسان پکې وژل شوي او په دې شمېر زیات نور ټپیان شوي دي. دغه حملې زیاتره د کورما ایجنسۍ مرکز په پاړچینار کې ترسره شوي. د دغو چاودنو ذمهواري زیاتره پاکستان بېلابېلو ډلو شریر میسود ډلې پاکستاني طالبانو او لشکر جنگوي العالم او جماعت الحرار نومي وسلوالو ډلو پر غاړه اخستې. په کورما ایجنسۍ کې دغه بریدونه په داسې حال ترسره کېږي چې حکومت د ضرب عذاب عملیاتو وروسته د وسلوالو په ضد ردالفساد نومي عملیات شروع کړي دي، او دې عملیاتو پر مهال په کورما ایجنسۍ کې هم د وسلوالو په ضد کاروایي ترسره کېدو راپورټونه ترلاسه شوي. حکومتي چارواکي وایي ردالفساد عملیاتو پر مهال به له دې هېواد څخه وسلوال په بشپړه توګه ختموي. پاکستاني چارواکي له تېرو پنځلسو کالو راهیسې د وسلوالو په ضد په یو جنګ اخته دي چې له وجې په زیات شمېر سره سیمه ییز خلک متاثره کړي. خو باوجود دغې د فاټر ریسرچ سینټر په خپل یو تازه راپور کې ویلي په قبایلي سیمو کښې یو ریبیا په تندرو پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی، او ویلي د کال په ړومبنۍ دریو میاشتو کې نږدې دوه اویا فیصده اضافه په تندرو پیښو کې شوې ده. د ریسرچ تر مخه دغه تندرو پیښو کې زیاتره کورما ایجنسۍ له تشدد سره مخامخ پاتې شوې. خو پوښتنه دا پیدا کېږي چې یو خو حکومتي چارواکي د وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره کامیابي ترلاسه کېدو دعوا لري، بل خواته وسلوال په پراخه کچه سره خپل عملیات ترسره کوي. دغې پوښتنې په ځواب کې د فاټر ریسرچ سینټر یو معاون یا مشر او عسکري تجزیه کار محمد عرفان ډیوا ریډیو او ٹی وی ته وایي
داعش کی جو مین ہب ہے نا وہ ننگرہار میں اچین ایریا ہے، اور اچین ایریا جو ہے وہ لگتا ہے ہمارے جو کورم ایجنسی کے ساتھ اس کے ساتھ. تو اس کے علاوہ داعش کی اتنی انوالومنٹ نہیں رہی ہے، بہرحال ہیڈ ضرور ہے خاص کر کے ننگرہار ایریا میں، کیونکہ اس ایجنسی کو آپ دیکھیں اس میں سیکٹیرین کانفلکٹ کے چانسز زیادہ ہے، اور داعش کی جو مین آئیڈیالوجی ہے وہ بیسڈ سیکٹیرین بیسڈ ہے،
افغانستان ننګرهار اچین علاقې کې پزیار شمیر سره داعش وسلوال هم شتون لري. که څه هم داعش په خپله پاکستان کې یا په کرم ایجنسی کې وجود نه لري، خو له دې سره نه تړلي ګوندونه چې جماعت الحرار، لشکر جنگ العالمی او دې سره پاکستانی طالبانو شریار ډله په دغه ځای کې داعش په ایما باندې حمله ترسره کوي. هم دغه وجه ده چې په کرم ایجنسی کې دغه د تشدد پیښو زیات راپورټونه ترلاسه کیږي. یاد دی چې په وروستیو کې د داعش وسلوال ډله لخوا هم په کرم ایجنسی کې یو کاغذ پاڼه ویشل شوې وه چې پکې شیا مسلک خلکو ته د وژل کېدو دړکې ورکړې وې. حکومتي چارواکو که څه هم ډیوه ته پخلای کړی وو، خو ویلي وو دغه پمفلټ پلټنې به کوي چې په کرم ایجنسی کې په مکمل طور باندې سټیټ ریټ قائم ده. نو داسې پمفلټ بیا څرنګه په دغه ځای کې اخباره کړی شو، خو په دې باندې تر دې وخته پر حکومتي کچه څه عملداري خبرونه مخې ته نه دي راغلي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو او ټی وی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون دی. په پاکستان کې د ګرمۍ د موسم د راتګ سره یو شمیر مسلې زیاتې شي. تر ټولو غټ مسله پکې د ګرمۍ سره د لوډ شیډینګ وي. په یو شمیر برخو کې رپورټونه وایي چې لوډ شیډینګ د 15 ګنټو نه هم اوختلی دی، او دا په هغه ځایونو کې بیا تر ټولو زیات وي چېرته چې د بجلی غلاګانې ډېرې کیږي. رپورٹ پہ دہاغ زینا دریو ریڈیو خبریال ریاض حسین راکبی.
د ګرمه موسم دراتک سره سم د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو او لری پرتو علاقو کې د بجلی لوډ شیډینګ د 14 غنټو پورې رسیدلې دي. خو د وابډا مامورین وایي بجلی په هغه علاقو کې بندولې شي په کومو علاقو کې چې د بجلی نقصان کیږي، او کارخانه دار وایي د لوډ د زیاتوالي په وجه باندې کله بجلی بند شي نیخ په نیغه اثر یې په عام مزدور باندې پریوزي. په دې حق لپاره مردان ضلع کې د ماربل انډستری سره تعلق لرونکي د کارخانه دارو مشر سجاد خان وایي د بجلی د بندېدو په وجه باندې نه یوازې په پیداوار باندې اثر پریوزي، بلکې مزدور هم ورسره مزدوری نشي کولی.
پیداوار هم دی، روزګار هم دی، او څونه لیبر چې دی نو د هغې لکه دلته خو ګوره زیاتر کانټریکټ بیس باندې خبره ده. ټیکدار دی، ها لیبر راولي، مشین ته ودرېږي، مالا روپۍ فوټو باسه، 2 روپۍ فوټو باسه، 3 روپۍ فوټو باسه. چې څونه هغه لیبر مزدور پروډکشن ورکو نو هومره هغه مزدوري جوړه شي، 4000 که 5000 دا پرې بند کړه چې لکه یو شفت خو تا ختم کړو مکمل کړه. انرژي خو چې کم دی دا د ملک بازي ده، بل فرض کړه ملک تباه کړی نو بس لوډ شیډنګ دی مسلو دا سبا شي ټرپنګ کې لکه لوډ سیوا دی. لوډ په وجه باندې په انډستري سپیډ کې ټرپنګ دی روان شي،
سرکاری ذریعے مرکزی حکومت لخوا صوبے تا د بجلی په مد کې خپل کوټه نور کولی کیږي چې لکبل یې د صوبے په لری پرتو علاقو کې لوډ شیډنګ زیات شوی دی. سرکاری ذریعے وایي د مرکزی حکومت لخوا د بجلی د ټول پیداوار 14% سره تړلې شوی ده، خو هغه ته صرف د خپل حصے سلویخ پیسه د ایسه میلاویږي. 13 ورځ د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلاله هم دا خبره څرګنده کړې وه. صوبایي حکومت ته د بجلی د تقسیم د محکمې نه د 2100 میگاواټ بجلی په ځای صرف 1500 میگاواټ بجلی ورکول شي، خو د صوبې خپل پیداوار 4000 میگاواټ را وړاندې کیږي، او دغه پیداوار مرکزی حکومت ته د یو یونټ قیمت 1.10 روپۍ باندې میلاویږي، او واپس د خیبر پښتونخوا صوبې ته د یو یونټ 14 روپۍ بیا ایښودې شوې ده. د خیبر پښتونخوا د بجلی خپل ضرورت 2200 میگاواټ دی، او کچرې مرکزی حکومت صوبې ته 2000 میگاواټ بجلی هم ورکړي نو په صوبه کې به په لوډ شیډنګ باندې قابو بیا موندی شي. خو بل اړخ ته د وابډا د مامورینو او خیبر پښتونخوا د بجلی د تقسیم د محکمې ویان شوکت ابزل وایي صوبې ته خپله کوټه پوره میلاویږي، د بجلی لوډ شیډنګ نشته، خو په کومو سیمو کې چې د بجلی نقصان کیږي هلته بجلی بندولی شي. په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې د بجلی د نشوالي په وجه باندې په هسپتالونو، کورونو، جماعتونو او کاروباري مرکزونو کې خلک د سخت ستونزو سره مخ دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
زه چیوه خزایم،
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار
تعلیم زما حق دي
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامله خان میا خیل دي د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دي
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم
زمانوم زهرا شاه دي زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلی کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم زه بیبی شیرین یم
منو اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د مندو لپاره نړیوال ورځ په موخه په خبر پښتونخوا کې د پولیو لپاره کارکونکو کوسر بیبي چې د تیرو یو ولس کالو زخه کور په کور زی او ماشومان ته د پولیو په ضد ساسکی ورکي او د خپل مازوره خاوند او ماشومان لپاره دغه کار کوي. که څه هم په دغه کار کې ډېر ستونزې سره مخامخ ده. د دوی سره د ډیو ریډیو همکاري نبیلا مشتاق مرکه کړې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
نن په ټوله نړۍ کې د میاندو نړیواله ورځ منځل کیږي. په داسې حال د پېښور یوې غریبې کورنۍ سره تعلق لرونکې 45 کلنه کوسر بیبي هم یوه داسې مور ده چې خپلو ماشومانو خاطره تیرو 11 کالو راهیسې پولیو ورکر په هیڅ کار کوي. کوسر بیبي وایي چې د هغه وخت دغه کار شروع کړی و چې کله د دې تنخواه صرف 600 وه.
تقریبا 10-11 سال شو هغه وخت کې موږ ته 600 روپۍ ملاوي دي. ډېر زیاده پولیو کار کړی دی. زه ما یو بل جینې وسم هغه وخت کې ڈیوٹی کر دے چکم مخی بے خزی ٹارگٹ کو لے اس کو دیر ماشاءاللہ سہولت تے
کوسر بی بی وائی چی آغا دیر غریبی او دا مجبوری پا وجہ کورنا باہر وطی دا پا یوازی زان دخپل کور پالنا کبی زکا چی آغا دخپل بیمار خاون علاج او دخپل و ماشومانو خط علم دے پارا دغا سخت پزان تے روی خدا وائی چی پولیو مهم سرا کور کار کول او دا ماشومانو خیال ساتل دیتا دیر گرانشی
زمو دیر مجبوری میں خاون دم بیمار دے کانا لکا فالج والے دے نو بس من کو دیر مجبورین راوتی یو کانډی رسخت مجبورین لکه زمو خپل سزریا نشته سیوای د الله نه او د دین ډیر سخت ګرانه ده چې اوس ډیوټي کوم کور ته لاړ شم بیا به روټه کټوي بیا به دا کوم بیا به لوخي بیا به لور سره سکول کار مارم بیا بس په دې وجه راته مشکلات ډیر دي.
کوسر بی بی پنن ورځم پسرا غرمه کې کور پکور ګرځي او خلکو ته پولیو مهم شروع کې دوه وړاندې خبرداري ورکوي.
اوسم ګرځم کتره ور کوم کور پکور ګرځم او پیر پر زم ان شاء الله بیا راوند دی بیا به ان شاء الله زو کتره با چټولو ته ما ویلې دي مان ډول ډور مارکینګ پر کړلو کین ما غي ته ویلې مونږ به پیر پر ورځ بر اعظم بیا به وتا چې دا زمونږ را روان مستقبل دی چې مونږ د دې د پاره دا کتره او د حفاظتي دا هر څه کو نو دا دې د پاره کو چې دا بیماری
کوسر بی بی پشان داسې نورې هم ډېرې خویندې دي چې خپل کورنا ډېرې مجبورۍ په وجه راوتې دي چې هغه خپل ماشومان په کورونو کې یوازې پرېږدي خو د نورو خلکو ماشومانو حفاظت دپاره کور په کور ګرځي. دا هم یوه خور او یوه مور ده. موږ ته هم پکار دی چې دې ته د قدر او د عزت نظر سره وګورو. نبیلا مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. مور یقینا په معاشره کې یو ډیر لوی ځای او مقام لري او د هغې چې کوم احساسات وي د خپلو بچو دپاره هغه د هر چا نه تر ټولو زیات وي. په سیمه کې یو شمیر سماجی کارکوونکو، سیاسي مشرانو د مور د نړیوالې ورځ په مناسبت سره خپل پیغامونه مونږ ته رالیږلي دي. پلوشه عباس، شاد بیگم، ثنا گلزار دی ټولو ډیو ریډیو سره خبرو کې د مور نړیوال ورځ په مناسبت سره سپی غمون را لګل دي. تاسو وړاندې کوو.
زمانم په دې فل شاباس د نېشنل اورګنایزیشن خیبر پښتونخوا انفارمیشن سیکریټریټ کرنټلی دا د عوامي سپاټې د ځوانانو غونډه ده. نو زه دغه انفارمیشن سیکریټریټ نن سبا څنګه چې تاسو دا پروګرام نن ارینج کړی دی مدرز دی حوالی سره دا دی رات پوری دنیا کې تموریانو لپاره یو ټریبیوټ او رز زده یو هغه لپاره عقیدت لپاره مانځل کیږي. ځکه خبره کوم نو د مور چې څنګه اهمیت دی یو ماشوم په جون کې. زما خیال د الله پاک د کری د ټول خشته تخلیق په دنیا کې یو مور ده چې د ماشوم د ټول شخصیت هغه تشکیل کوي، هغه جوړوي، هغه له یو مقام ورکوي دنیا کې او د هر تکلیف نه ساتي. چې څوره پورې زما خبره ده نو زما پلار یو ډېر اکټیو رول ادا کړی دی په پالیټکس کې. چې موږ به کتل موږ سره به زموږ مور وه، زموږ پلار به کله په خپل تحریک کې جیل کې وو، کله به چرته تلل، کله به چرته تلل. موږ به کتل چې زموږ مور څونه مضبوطه ښځه ده، هغې به موږ خپلو پنجو کې زو زما روریان راټول کړي وو. موږ دا بهرونه احساس هغې نه دی راکړی چې زموږ پلار موږ له وخت نه راکوي یا موجود نه دی. زموږ مور زما په شخصیت کې په زما خیال کې ډېر زیات اهم کردار ادا کړی. نن چې زه په کوم ځای کې ناست یم، کوم ځای کې ولاړ یم، دا ټول زما د مور د پلار هم خو د مور زیات رول دی زما په ژوند کې. هغې نه علاوه د کیسیر نه علاوه چې څونه زما په ژوند کې زما سره مشکلات ما ته مخې ته راغلي، د انسان په تور چا ته راځي مخې ته. نو زما خیال کې زما د مور سلام زما ډېر زیات مضبوطي وه، زما ډېر زیات یو سنت وو، ځکه زه په دې مقام نه موجود یم اوس هم. زما په کیریئر کې یا زما په هلو ځلو کې چې ما ته څه مشکل راغلی دی د پلار نه زیات لیکلي زه خپلې مور سپورټ کړم، هغې په ما سټینډ اخیستی دی، هغې ما له بوتیا کړې ده او راته یقین را کړی دی، ځکه زه په ځان یقین لرم د خپلې مور د وجې نه ظلم دلته ولاړ یم.
ډېره مننه ستاسو په دې موضوع باندې ما سره خبرې کول منقره کولو دپاره. بالکل د دې ورځې حوالې سره چونکې د موریانو ورځ ده ټول دنیا کې مناویږي، په دې ورځ باندې زه خپلې مور ته په خصوصي توګه باندې د هغې خپلې مور شکریا ادا کوم او د خپلې مور چې کوم زما د ژوند د اسانولو دپاره او ما ته چې کوم دی خپل هغه کیریئر او د ژوند زده کړې چې کوم دی هغې چې زما د رهنمایي او ما ته د لارې ښودونکو دپاره چې زما د مور څومره کردار دی نو دا ډېر زیات دی. او نن چې زما سره هم کامیابی نه دي نو په دې کې زما د مور تر زما د پیدایش نه والا چې د هغې نه مخکې او بیر وروسته وزن پور چې کوم دي نه هغه یو سلسله روانه ده. نن هم زما مور زما د یو استاد په حیثیت باندې یو د رهنما په حیثیت باندې زما نمایندګي کوي او د ټول ناولنې خبردار چې مال مینه راکوي او مطلب بغیر څه غرض او بغیر څه مقصد نه چې کوم دي مال مینه راکوي په ما خپه کیږي زما په خوشحالو باندې خوشحالیږي. زه خپل مور ډېر زیاته شکریا ادا کوم او دا هم وایم چې زما مور چې کوم دي نو زما د خوبونو زما د ژوند د لارو اسانولو لپاره زما مور هم ډېرې قربانۍ ورکړي دي. نو زه په هغې حوالې سره هم د خپلې مور ډېره مننه کوم او دا امید لرم چې ډېرې میاندې به زما د مور شانتې کردار ادا کړي او خپلو لوڼو باندې به سبقونه ووایي، خپلو لوڼو ته به ووایي چې تاسو غټ غټ خوبونه وویني او خپل د ژوند یو مقصد وګرځوي او د هغې لپاره کار کوي. او بلکې صرف دا به میاندې نه غواړي د لوڼو نه چې هغوی صرف اخلی پخلی زده کړي، صرف د کور کارونه زده کړي. زه په ټول موریان کې دغه شانتې کردار ادا کړي څنګه چې زما مور ادا کړی دی او زه په نن ورځ باندې چې کوم خپل مور ده د هغې ډېر زیاته شکریا ادا کوم او په دې فخر محسوسوم چې زما مور چې کومه ده هغه یو ډېره پوهه تعلیمته یو ډېره مینهناکه مور ده. بالکل همداسې ده چې هلک دی او که جنۍ ده د هغې په ژوند کې چې کومې په صحیح توګه باندې چې کوم دی چې هغه د حالاتو مقابله کولی شي، هغې ته تیار یو یو کامیاب او یو ښه انسان د معاشرې دپاره او د مور پلار د پاره جوړ شي نو په دې کې بنیادي کردار چې کوم دی دا هم مور ادا کوي. زموږ په پښتنو سیمه کې چې کوم دي که زه ځایم نو زموږ میاندې چې کوم دي هغه د ډېرو مشکلاتو تر مخه دي چې په هغه کې ډېرې مسلې هغوی ته پېښې دي. یو خو زموږ د تعلیم ناپوهتیا چې کوم تعلیم کمی چې کوم دی دا هم یو بنیادي رکاوټ دی. په دغه حوالې سره کوم میاندې هغه خپل کردار چې کوم دی هغه نباوهي په دغه سلسله کې زیاتې میاندې چې کوم دي هغه اوس څنګه یو د غره سره روان دي چې کوشش وکړي چې په نورو باندې ونه تعلیم وکړي سبق وایي او دا تیر چې کوم په دې سیمه کې کومه څه خبري پېښه شوه نو مخکې د میاندې لږ خپل ځامه دونه هغه ساتو خو اوس دا ده چې په کار هم ده لږ شروع شوی هم د نورم په کار ده چې میاندې په خپلو ځامونو باندې هم لږ نظر ساتي او د هغوی رهنمایي کوي چې هغه سوي سرګرمیانو کې نه شاملېږي چې هغې نه خپلې هغه دا وی خلکو ته دا خاندان ته د متری جوړی د سرګرمیانو کې شامل دي چې هغه د قوم د پاره د پښتنو د پاره سبا خینی او هغه یو نقصان هغه ته جوړی نو په دې حواله سره موریانو له پکار دي چې هغه د خپل کم کردار چې کوم دا مزید مضبوط کړي خپل ځامن او د بل په تربیت باندې زیات چې کوم دینو توجه ورکړي.
قدرمن اوریدونکو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا خبرونه لید عوام لري د خیبر پښتونخوا 400 سیمه کې په کډای جوړیدونکو خامتا جامې ډیره مشهور دي او خلک ډیر زیات خوشحالي د خامتا کپڑے جوړونکو عنایت الرحمن دغه اونر ژوندۍ ساتل غواړي او دوی د پېښور په ګورګټلی سیمه کې د خامتا جامو اونر و خلکو تازه د کوي په دې اړه تاسو تفصيلات وړاندې کوي سادیا قاسم شاه په خپل راپور کې
غواړم بچ خپل او د خپل کار خپل هنر تعارف را سره وکړي
دا جی زما نوم نیت رحمان دی زما ز درزړو 400 سره ز تعلق ساتم دا کار چې کم دی زمونږ د دغه علاقې ډیر مشهور کار دی خو د دې وجه دا چې دا پروکېدو دی د دې د وجه نه موږ ته کور غټلې ته سیلواله دغه ته زمونږ یو پروجیکټ دی هغه مونږ چلو په دې کې مونږ شاګردان راکې شپږ میاشتې کې مونږ دې کې شاګردان کامیاب وو او بیا مونږ خپل سند ورکو او هغه پاره غو
د کډای نه واخله د کډای باندې کپڑے جوړول د عمل چي دي دا ټول تاسو په خپل زکړې دي د چانه زکړې
دا زمونږه از دکړې د خپل پلار نه میز دکړې دي لکه دا شان زمونږ د نکونو د پلار دا سلسله شروع ده دا مونږه کو دغه شان دي او ان شاء الله روانه به مونږ خپل کوشش دا کو چې دا روک نشي
کډی چې دا سمره لوی ماشين دي کم ځای جوړيږي او کپڑا چې په دې جوړيږي نو هغه څه کیسه کپڑا وی او سمره وخت اخلي چې دا کپڑا جوړیږي
دا جی تقریبا 4 5 فوټ ماشين دی او په دې د لرګي نه جوړ دی جی د کی مختلف د کی کنګي استعماليږي د کی اوړ استعماليږي مختلف او زادي خټول د لرګي استعماليږي کنه او دا مونږ په لاس باندې کوو د کی
سم ماشين هم تاسو جوړ کړی
دا ماشين هم جی مونږ جوړ کړی دی دا دې ماشين کم اس کم مونږ سره شي نکیږي 35 سال بکیږي د دې ماشين چې دا مونږه دا خرابې غینه به دا یو هغه چې اوس وځي به دغه نقصان دي نور دا
خدای چا د لاسو دی د پلاز د لاسو دی خپل
دا د پلاز د لاسو ماشين دی مونږ سره زی دا مونږه استعمالو
زی کپڑے په کار ته وای
کپڑے جی دا دی کپڑا ډیر زیات خلک وای ماشيني خو ډیر خپل کوالټي والے کپڑا راشي خو هغه نه خو زمونږ پر زړو کې چې کوم دی دا کپڑا ډیر زیات خوخيږي د بهر نه خلک راځي زمونږ په ملک چې کوم بار علاقې دي دا غي خلک راځي پدیمې کې یقین و کې چې مونږه چیر وټه د نه اوسګاری و دا داسې په خوشاله دغه سره خلک اخلي
دا زیاتره تاسو دي کې زه ګورم چې شالي نوم جوړي د نارینه او د زنانه سټو نوم جوړوي سس داسې سس داسې خبره ده چې دا کپڑا چې دا د ماشين هغه کپڑے نه بهتره ده لکه ماشين کپڑا خو زیات په خاص راځي خو تدې کپڑے خصوصیت سره
خصوصیت دا دي جی چې ماشيني کومه کپڑا جوړ شي نو هغه ګیس و هي ماشيني و هي پرش شي دا غنغه وګوالوزی او دا کپڑا چې کم دی دا په خپل حالت کې او دا ډیر وخت پوري کېږي دا خرابېدو سره دغه دی جوړوي
د جوړیږي
دا کم تار نه دا تار خون لراجي دا سموس خو چې کوم تار استعمالو دا د پکټر استعمالو دا په مخ کې راته په لاس باندې خنتا پنسي به وته وي هغه نن سبا 1000 روپے کیلو دی دا غي چې مونږ یو سوټ جوړو نو هغه سوټ تقریبا په 3000 روپے مونږ هغه سوټ ورکو هغه ډیر کم ملاويږي کنه
لیکي اسی چې دا سوټ په سوی
اسی عام سوټ چې کم دی دا 7.5-9.5 هزار پورې دی سوټ ملاویږي دا کم چې عام تار دی او کم چې د خمتا تار دی په لاس باندې ریشلی شي جوړ شي وي هغه تار ډیر کم ملاویږي دا غي سوټ او صادر صادر کم اس کم د 30000 پورې مونږه صادر خرڅ کړي دي په دغه رزړو کې
دا ته وایي چې تاسو یې تار اوس کم جوړیږي وجه څه ده دا ایا دا هنر چې دا په ختمې دورې او چې ختمې د وجبه تاسو ته صف کاری دا ماشيني دور دی کنه د خلکو سره اوس مینا نشته دومره انتظار نشو کولی
نه جی دا ماشيني دور دی په دغه وجبه باندې خلک هغه ناراستي پکې پیدا کیږي نور خل شوق خلک کوي خدای دې چې دا هغه ماشيني دور دی ډېر سخت تاسو ځان نشین ولی په دی باندې
تاسو اخره کې تاسو نه مدا تاسو کوم چې تاسو نه وازی دا ماشين جوړول شي دا کپڑا جوړول شي په چې دا خلکو ته هم خوي دا هنر نو تاسو ولې تر اوسه په دا هنر په لاس کې ساتلې
نو بس دا خو موږ ته پلان نکنه پاتې شي او دا یو نه خدمت وای چې دا روک نه شي د دې مونږه حتی لوسه پورې کوشش کو چې د دې هر یو پرځه هر یو شیز هر یو شاګرد ته وایو چې دا شي رانه روک نشي
ډیره مهرباني ستاسو
Oh,
قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د مهال پېت ورسیده په ټکنیکی اړه باندې ورسته کوونکو مننه کوو د دې خبرونې ز کلثوم کاکر سره د خپل همکار محمد اکرام درنه اجازه تواړو شش په درته غواړو.